द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2014 دسمبر د میاشتې شلمه نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار شپږ بجې افغانستان کې شوی دی 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ګول ورځ او د ماسوتن 8 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته خبری پرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د ترکی چارواکی وای په انقره ښار کې بیګا یو پولیس افسر د روس سفیر قتل کړی دی د روس صدر ولادیمیر پوتین دا یو ترهګر حمله بللې او ویلي د ترهګرو خلاف به جنگ نور هم تیزوي د جرمني برلین ښار کې یو ډرایور د کرسمس بازار کې د ګل په شپه خپل ټرک په خلکو ورخېژولې چې پکې 9 کسان وژلې شوي او 50 نور ژوبل شوي دي او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په متفقه توګه یو قرارداد منظور کړی چې پکې د شام جنگ ځپلي الپو ښار نه په زرګونو عامو خلکو راویستو د سارنې لپاره په فوري توګه د ملګرو ملتونو سارنوالانو پر ځای کولو غږ شوی دی او ځواک شي د خبرونو تفصیل ته د ملګرو ملتونو بخنه غواړم د ترکی چارواکی وای په انقره ښار کې بیګا یو پولیس افسر د روس سفیر قتل کړی دی د روس سفیر اندری کارلوف د آرټ یا فن یو نمایش ته وینا کوله چې کله وسلوال په تمانچه څو ډزه وویشتو او د هغې سره یې چغې ووهلې چې الپو او شام هیر نه کړئ او دا چې تر څو د دوی خاوره محفوظ نه وي څوک به هم محفوظ نه وي د روس خارجه وزارت دا یو ترهګر حمله بللې او د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي د ترهګرو خلاف به جنگ نور هم تیزوي د روس صدر ولادیمیر پوتین په ټلویزیون وینا کې وویل د دوی د سفیر د قتل مقصد د روس او ترکی ترمنځ تعلقات خرابول او د روس ترکی ایران او د شام جګړې حل راویستو کې دلچسپي لرونکي هیوادونو لخوا شروع کړي د شام امن عمل ته نقصان رسول دي د جرمني برلین ښار کې یو تن د کرسمس په یو فراخ بازار کې د ګل په شپه خپل ټرک په خلکو ورخېژولې چې پکې لږ تر لږه 9 کسان وژلې شوي او 50 نور ژوبل شوي دي چارواکي وایي دا یو ترهګر پیښه کېدای شي د برلین د ځایي پولیسو بیان تر مخه چارواکو مشکوک ډرایور نیولی دی پولیس وایي په ټرک کې موجود یو بل تن په موقع مړ شوی دی جرمن چارواکي د کرسمس بازارونو ګیر چاپیره د امنیت په اړه فکرمند دي کوم چې په فراخ میدانونو کې کیږي او زیاتره خلک پکې د عیسایانو اختر یا کرسمس لپاره سوداګانې کوي د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په متفقه توګه یو قرارداد منظور کړی چې پکې د شام جنگ ځپلي الپو ښار نه په زرګونو عام خلکو د راویستو سارنې لپاره په فوري توګه د ملګرو ملتونو سارنوالانو پر ځای کولو غږ شوی دی نیویارک کې د ګول پورس د فرانس لخوا وړاندې کړی شوی قرارداد 15 کسیزه امنیتي شورا د غړو په منځ کې د اختلافونو باوجود منظور کړی شوی دی د شام حکومت اتحادي روس او چین څو ځله د مغربي ملکونو هغه تجویزونه رد کړي چې مقصد یې د الپو ښار جنگ ودرول دي د ترکی خارجه وزیر مولود کیوسوک لوویلی د ګل پورز ناوخته پورې د ختیس الپو نه 60,000 خلک راوتی په دغه ښار کې اوس هم په زرګونو خلک گیر دي افغان حکومت د ګل پورز ویلی په کال 2014 کې د پاکستان او ایران نه د 1,000,000 نه زیات کډوال په خپله خوخه افغانستان ته ستانه شوي د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی قامی پارلمان ته ویلي د ګاونډي ملکونو ناستانه شوو کډوالو کې رجسټر شوي او د قانوني اسنادو بغیر کډوال شامل دي نوموړي دا هم ویلي د دې ترڅنګ روان کال 5.5 لک افغانان د جنگ او خرابې امنیتي وضع له کبله په خپل ملک کې دننه بې کوره شوي دي او د امریکای ریپبلیکن پارټۍ نوې منتخب صدر ډانل ترامپ د ګل پورس په سرکاري توګه د امریکای 15 سلبختم صدر ټاکل شوې ده. نو موړي ته د ګل پورس د خپل پارټۍ الکتورل کالج د 270 نه زیات ووټونه اچولې شوې دي. د امریکای په زیاتره صدارتي انتخاباتو کې د الکتورل کالج رای اچونه صرف یو رسمي ووټ ګڼل کیږي، که څه هم د ډیموکرات ګوند صدارتي امیدوارې هیلری کلنټن په قامي کچه زیات ووټونه اخیستي وو، خو ډانل ترامپ د 50 ریاستونو نه په 1.5 کې مقابله ګټلې وه او د الکتورل کالج اکثریت یې ترلاسه کړو. نوموړی به د راتلونکي کال جنوري په 6 نیټه د صدارت سوګند پورته کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه ده. د ترکی چارواکی وایي چې په انقره ښار کې بیګا یو پولیس افسر د روس سفیر قتل کړی دی. د روس سفیر اندری کارلوف د آرټ یا فن نمایشته بنا کوله چې کله وسلوال په تمانچا 100 ډزه وویشتو. د امریکې خارجه وزیر تر څنګ د نړۍ یو شمیر مشرانو د دغه پیښې غندنه کړې. د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي دا د روس او د ترکی ترمنځ د تعلقاتو د خرابولو یو کوشش دی. نور حال په د وایس اف امریکا په ریپورت کې تاسو ته زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
یو ټوپکمار چې ویل کېږي پولیس وو خو په دغه وخت ډیوټۍ باندې نه وو، د ترکیې په انقره ښار کې د ترکیې لپاره د روس سفیر په ډزو وژلی دی. سفیر اندری کارلوف د آرټ یو نمایش د پرانستې په وخت وینا کوله چې په سوټ کې ولاړ یو تن سټیج ته راغی او په دې ډزې شروع کړې. دغه مهال په کیمرو تمام حالات ریکارډ کړی شول. ډزې کوونکي تن د روسیې سفیر په ډزو وویشته او سمدستي وروسته یې د دغه د الله اکبر چغه کړه او ویل یې چې دا په شام کې د بیګنا مسلمانانو د قتل کولو بدل دی. قاتل خپل تمانچا د ودانۍ چت په لور هوا کې نیولې وه او په چغه یې وینا کوله. دغې تن ویل د شام حلب ښار مه هېروه، شام مه هېروه، تر څو چې زموږ خاوره محفوظ نه وي تاسو محفوظ نه شئ پاتې کېدی. د محافظانو لخوا په ډزو دغه قاتل د وژل کېدو سره وکتل شول چې نور هم 3 کسان ژوبل شوي وو. روسیې سفیر کارلوف ژوبل حالت کې هسپتال ته ورسول شو خو بچ نه شو او سای ورکا. د په ترکیه کې د کال 2014 نه راپدې خو د روس سفیر وو. د انقره خاروال ملیک ګوکیک ډزې کوونکی تن په حق لویل دي چې د پیژنګلو شوی چې نوم یې میولوت مرت التنتاس دی چې 22 کاله عمر یې دی او په پولیس کې یې روزګار کاوه. د روسیې صدر ولادیمیر پوتین دغه وجنه غندلې او د ترخګرۍ یوه پیښه یې بللې ده. د ویلې دي کې هیڅ شک نشته چې دا جرم د ترکیې او روس ترمنځ د اړیکو خرابولو او په شام کې د امن کوششونو ته د زیان رسولو په غرض شوی. شام کې دغه عمل د روس، ترکیې او ایران په مرسته کیږي. د وای چې دغه ته ځواب د ترخګرۍ پر ضد کوششونه قوي کول دي کوم چې به مجرمان ډیر زر محسوس کړي. هغه له پوتین غوښتنه وکړه چې ډزې کوونکي تن ته چا داسې کولو لپاره ویلی وو او د ترکیې نه یې غوښتنه وکړه چې د روسیې د سفارتکارو تحفظ لپاره نور ګامونه هم پورته کړي. د امریکا سپینې ماڼۍ وایان نیډ پرایس ویلي امریکا د دغې قتل سخته غندنه کوي او د پیښې ښکار خلکو سره غمرازي کوي. د ویلي دي چې په سفارتکار دا ډول ناترسه برید قابل قبول نه دی. د ویل چې په دې وخت د روس او ترکیې سره موږ څنګ تر څنګ د ترخګرو پر ضد ولاړ یو. د امریکا خارجه وزیر جان کیری دا یو ناوړه پیښه بللې او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویلي دا بوګنوونکې قتل یو ترخګره پیښه ده. د ویلي څوک هم د یو سفارتکار او د عام وګړي قتل لپاره جواز نشي جوړولی. د امریکا منتخب شوی صدر چې لا یې هم څوګند خپل څوکۍ نه دی پورته کړی، ډونلډ ټرمپ د روس د سفارتکار قتل د تهذیبي اصولو خلاف ورزي بللې ده. د قاتل یو اسلامي تندرو ترخګر بللې. ولې د ترکیې حکومت لا هم د دغه تن په حق لباندې داسې کوم خبره نه ده کړې؟ د ترکیې چارواکو ویلي دي چې دوی سره مضبوط شواهد مخې ته راغلي چې دغه تن د ترکیې د حکومت مخالفه امریکا کې میشت پته الله ګلن د فکر پلوی دی. پته الله ګلن د جولای په میاشت کې په ترکیه کې د ناکامه کودتا د کوشش په شا لاس لرلو باندې هم تورن کړی شوی دی. خو د رایټر خبری ادارې ته د ګولن وایان بیخي په دغه پیښه کې د لاس لرلو نه انکار کړی دی. یاد دی وی چې تیر کال د روس یو جنگی جهاز د ترکیه جهازونو په بمباری کې په شام کې ویشتلی وو. د هغې پیښې وروستو په نږدېو کې د دواړه ملکونو اړیکې د خوالی په لور روانې شوې وې. روس او ترکیه د شام په حلب ښار کې د کډوالو د سنبالولو کار هم په ګډه باندې ترسره کوي، چرته چې د داعش او د نورو وسلوالو ډلو د قبضې ختمولو لپاره د روس او د شامی صدر بشار الاسد لخوا بمباری روانې دي.
دا د وایس آف امریکا ډیبر ریډیو دی. زمونږ دا نیم ساعت خبری خپرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه نیخ پنیغه باندې اوري. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په متفقه توګه یو قرارداد منظور کړی چې پکې د شام جنگ ځپلي الپو خار نه په زرګونو عامو خلکو د رابیستو سارنې لپاره په فوري توګه د ملګرو ملتونو سارنوالانو پر ځای کبل وغږ شوی دی. د وایس آف امریکا رپورټ پې تاسو زمونږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په دغه قرارداد کې په ملګرو ملتونو او نورو ادارو غږ کړی چې د شام الیپو ښار نه د خلکو د وتلو د نظام څارنه دی وکړي. په قرارداد کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کیمون نه هم غوښتنه شوې ده چې د الیپو په مسله دی د شام او نورو ډلو سره خبرې اترې شروع کړي او دغلته د سارنه کوونکو لپاره د حالات سم کړي او د دوی د امنیت انتظام دی وشي. د دغه قرارداد مسوده فرانس او روس تیاره کړې وه او په ټولو ډلو پکې غږ شوی دی چې په الیپو کې د په سمدستي توګه د بشري مرستو دوایانو صحیح مرستو رسولو انتظام وشي او د الیپو په شمول په ګرد شام کې د عامو خلکو د ژوند حفاظت وشي او دوی له دې تحفظ ورکړی شي. هم په الیپو کې د یاغیانو د قبضې لاندې اخیری برخه او په فوا او کفری یا کلو کې د یوې کمزورې ډزبندۍ لاندې د عامو خلکو انخلا روانه ده. د ترکیې خارجه وزیر په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي چې د ګل په ورځ د ختیځ الیپو نه نږدې 20,000 خلک راوتي دي خو په الیپو کې اوس هم په زرګونو نور خلک نښتي دي. په شام کې حکومت مخالفه یاغیانو په کال 2012 کې د الیپو ښار کنټرول ترلاسه کړی و خو په تازه ورځو کې د شام حکومتي عسکرو د دغه ښار زیاتې برخې بیرته قبضه کړې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې ویلي د یاغیانو د کنټرول لاندې برخې نه د یوې یتیمخانې نه 350 ماشومان په حفاظت سره وستې شوې دي، که څه هم په دغو کې د ځنو حالت د خطرې سره مخ دی. یونیسف ادارې ویان دی ملینا جینز ویلي دغه ماشومانو ته خوراک ورکړی شوی او دوی ته نوي کالي یا جامې هم ورکړی شوي دي او اوس د دوی طبي معاینه روانه ده او د ادارې لخوا د دغو خیال ساتل کیږي. خو دغه ادارې خبرداری ورکړی په ختیځ الیپو ښار کې اوس سمګن نور ماشومان په ډیر بد حال کې ژوند کوي. د شام الیپو ښار نه د خلکو د راویستلو پروسه ډیره کړکېچنه ده، ځکه په دغه کې یو شمېر ډلو سره د خبرو اترو کار شامل دی چې پکې د صدر اسد مخالف یاغیان، ایرانیان، روسیان، شامی کمانډران او د لبنان شیعه حزب الله ډله هم شامل ده. د فری سیرین آرمی قانونی سلاحکار اسامه ابوزید ویلی چې الیپو نه د خلکو د وستلو لپاره خبرې کوونکي د روس حکومت او یاغیان دي، خو د فوا او کفریا کلو نه د خلکو د وستلو په کار کې بیا د اسد حکومت مخالف یاغیان او د ایران انقلابی دستې لاس لري. په شام کې د فری سیرین آرمی ډلې سره د امریکا او عرب هیوادونو مرستې ورسره دي. د اسامه ابوزید تر مخه موږ د ایرانیانو سره په دې صلاح شوي یو چې د کفریا نه د 100 بسونو په وتلو به د ختیځ الیپو ښار نه 1500 بسونه خلک وباسي. په یو ایمیل کې د هغه په وینا د پرون نه تر اوسه پورې یو کم 50 بسونه د الیپو نه راوتي او الراشدی یا سیمې ته رسېدلي دي، کم چې د مخالفه یاغیانو د کنټرول لاندې سیمه ده او دا وخت 50 نور بسونه د وتو لپاره تیار دي. اسامه ابوزید زیاتوي چې په الیپو کې بشري ستونزه ډیره لویه ده. دغلته ګڼ شمېر خلک په سخته یخنۍ کې د ښکاره اسمان لاندې شپې کوي. دغلته د ډاکټرانو او دوایانو ډیر کمی دی او کم خلک چې د الیپو نه راوځي هغوی ته په سمدستي توګه طبي مرستې پکار دي. په شام کې مخالفه ډلې وایي د الیپو ښار په خواوشا کې نږدې 70% ودانۍ تباه شوې دي او دغلته د خوراکي سیزونو او دوایانو ډیر کمی دی.
وایس اف امریکا ډی ریډیو دې زمونږه دا نیم ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنی غبان دی اوري څنګه چې تاسو د شبزاده پر رپورٹ کې هم اوریدل د ملګرو ملتونو امنیتی شورا چې کم قرارداد منظور کړی دی د شام حلب خار کې امنیتی وضع ډیره خراب ده. هلته په زرګونو خلک ګیر دي او دا په داسې حال باندې چې نن د ترکی په انقره خار کې د روس سفیر یو پولیس په ډزو باندې وژلی دی. هم په دې باندې زمونږ همکار وکیل خان د میډل ایسټ د اوهایو سټیټ یونیورسټي میډل ایسټ انسټیټیوټ کې سلنکار علم پاین سره خبرې اترې کړې دي. تاسو ته وړاندې کوم.
نو دا خبره نوې ده، دا روسان هم په دې اخته دي چې دا څوک دي، دا خلک چې دا د روسیې سفیر یې وژلي دي. آیا دا د ترکیه حکومت دې کلاس لري یا طرفداران پلویان یې؟ آیا دا د کردانو له خوا څخه شوی دي؟ دلته مختلف ګروپونه دي. دا ترکیه کې هم داسې حالت خراب دي چې یو چې دا کردان دي چې هغه د پی کی کی د کردانو د کارګر ګوند چې هغه د ترکیه د حکومت سره په جنگ کې شکیل دي، دا 10 کاله کېږي. هغه غواړي چې دا ترکیه مناسبات د ګاونډیانو سره هم خراب دي، د ترکیه مناسبات د روسیې سره هم خراب. نو دا تور پر هغه باندې لګېدلې دي. بل نظر دا دی چې دا امکان لري چې هغه د سوریې خلک دي چې هغه د بشار الاسد نه په عذاب دي، او دا خپل روسان د بشار الاسد تر شا ولاړ دي، او د ایرانیان دي هغه دا کار کړی دي په دې خاطر باندې چې دا خپل د یو نوې انتقام دي چې دا په زرو خلک دا دي په حلب کې مړه سول. دا تقریبا د هغه د انتقام جوړي یو. نو دا مختلف نظرونه دي، تر اوسه پورې هم معلومه نه ده دا خلک تارنګ کې چې دي یا دا څوک چې دا د امنیتي مسایلو باندې تحقیق کوي هغه په دې اخته دي چې د دې تر شا دا کوم ګروپ دی. تر اوسه پورې معلومه شوې نه ده. مختلف نظریات موجود دي او دا چې دا معشق نه دي تر اوسه پورې هغه روسان هم تر هغه وختو پورې چې دغسې یو معشق معلومات دوی ته په لاس ورنیسي نو هغه خپل اتهامات کوي او د ترکیې د حکومت څخه دا غواړي چې دا د یو سفیر حمایه د سفیر وقایه دا په خپله د ترکیې د امنیتي مسایلو مشکلات یې هغه ولې دا د سفیر شاوخوا دغسې په ناامنه ځایو کې د امنیت نه دی مستقر شوی. نو دا هغه کوربه هغه هر مملکت چې کوربه وي دا هغه مسؤلیت وي ده چې په هغه کې باید بین المللي مقامات چې دي او یا په خپله د نورو مملکو سفرا او دا دي د هغو صحت مال ځان باید دغه وقایه وي.
جی ښه ډاکټر صاحب، تاسو څنګه دغه وسلوال په خپل اواز کې دغه اوازونه هم کړی او داسې ویلي دي چې دا برج چې دوی کوي نو دا د په حلب کې روانو حالاتو ته یو ځواب یا د هغې بدل اغستل دي. څه ګڼې ستاسو په نظر باندې؟ آیا دې سره به په نړیوال سیاست کې څه بدلون راشي؟ څه ګڼې ستاسو په نظر باندې په نړیوال سیاست باندې به څه اغېز وي؟
په نړیوال سیاست کې خدا دې چې دا په خپل د امریکایانو د اروپایان دغه وایي چې دا د روسیې داخلېدل په د سوریې دا په شام کې دا د بشار الاسد دا دغه بربادي چې اوس په خپل په حلب کې دي دا په زرو زرو خلک دا جمهوري او کشنان مري دا یو بد د روسیې د بین المللي د موقف لپاره هم دا نقص کې د ایران لپاره هم د سوریې لپاره دوی وایي چې دا د روسیې راتګ په دغه ځای کې د مسؤله مسله نور هم کړکېچنه کړې ده. نو دا اتهام په دې باندې روسیه په هر صورت باندې تقریبا د اروپایان او امریکایان د ملامتی پر روسیا باندې اچي چې دا روسا دا وضعیت هلته خراب کړی دي. نو اوس هغه مملکت چې په ځای کې مداخله کوي لکه امریکا چې په منځنۍ ختیځ کې مداخله کوي د امریکا په ډیپلوماټانو په نورو ځایو باندې دا تعرضات کېدل د حمله کېدل استاد روسیه هم په دا جنگ کې شکیل دي. نو دا روسیه هم باید دغه مشکلاتو سره به مخامخ وي. نورو ممالکو کې هم دا پیښیږي. دا روسیه هم که دا فکر کوي چې دوی به نو هر دفعه منځني ختیځ کې کوي او دوی ته به داسې کوم تاوان نه رسېږي. نو هر یو د قوي مملکت چې په دا کوچني ممالکو کې مداخله کوي د هغو دغه اغېزې دوی ته رسېږي په هر ترتیب چې وي.
جی ښه. او ډاکټر صاحب، د دې سره سم کوکتی چې د شام نه بیا په خاصه توګه د حلب نه په لوی شمېره کې کډوال کړي کوي څه ګڼې؟ او بیا کوکتی شي نو ترکی د لارې راځي، ترکی ته بیا دغه شان جرمني او نورو هیوادونو ته ځي، څه ګڼې؟ ته هغوی لپاره به څه مشکلات پیدا کړي که دا رقم پیښې مخې ته راځي څنګه چې دا پیښه وشونن په ترکی کې؟
دا د مهاجر موضوع ډېره ګډه موضوع ده، مشکله موضوع ده. له یو خوا څخه د بین المللي مقامات دا وایي چې دا د حقوق بشر دي، دا خلک باید وساتل شي. له بلې خوا څخه بیا په دغه خلکو کې هر رقم خلک چیرېږي، بعضې ټیرریستان هم په دې د مهاجرو په ګروپ کې ځي. دا د موږ تاسې ولیدله چې دغه سوریایي خلک ولاړه جرمني او په دې ځای کې هلته ټیرریستي حرکات وکړل. دا ترکیه هم د مشکلاتو سره مخه، ترکیه هم نشي کولای چې د دې شیانو مخنیوی وکړي، په خپله امریکایان هم نشي کولای، دا په خپله یونایټډ نیشن هم تقریبا ناکامه شوی دی په دې موضوع کې. دغه دا په خپل عربي مملکت ته اتحاد عربي چې 22 مملکت دي هغه هم په دې کې فیل سوله. دا په خپل کانفرنس سرانه اسلامي او هم څه ونه کړای شوی. دا د سوریه د مسلې عواقب ډیر بدوي د منطقې لپاره، لکه د افغانستان دی چې افغانستان ته اتحاد جماهیر شوروي راغی، شپږ میلیونه مهاجر سول دا د موږ تاسې اغېزه تر نن ورځې پورې ګورو چې مجاهدین و بیا طالبان و بیا القاعده پسې راله اوس اوس داعش دا پسې پیدا سول. نو دغه دغه لوی ممالک دغه لوی قوتونه چې دي د ابر قدرتونه یا سوپر پاور چې یو منطقې ته ځي د هغه عواقب تر پخوا ډېر خرابېږي. موږ تاسې دا ولیدله د ویتنام په مسله کښې مو ولیدله، افغانستان کښې مو ولیدله، عراق کښې مو ولیدله، اوس دا د سوریې مسله هم د دې لمنه نور هم پسې پراخېږي. زه فکر کوم چې که دغه مخنیوی ونه شي دغه رقم دا سفیران وژل او دا پولیسان وژل او دا د ګورنر او دا والیان وژل دغه به ډېرېږي ورځ په ورځ. د دغه مخنیوی اوس اوس لا تقریبا دا مشکل ډېر سوی نور هم پسې خرابېږي.
جی مننه، ډېره مننه ډاکټر علم پایان صاحب موږ سره د خبرو کول. یو جهان
خدای په امان.
در وایس اف امریکا ډی ریډیو دی د پاکستان ایبټ آباد ښار کې د القاعده مشر اسامه بن لادن د وژلو او د هغې د پلټنو لپاره د سپریم کورټ لخوا جوړ کړل شوی کمیشن مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال غوښتنه کړې ده هغه ریپورټ چې دوی درې کاله وړاندې تیار کړی وو چې پکې هغه ټولې خبرې شترې چې د القاعده مشر اسامه بن لادن چا دغلته راوستی وو او تر دومره وخته پورې څنګه په دغه ښار کې پاتې شوی وو، ذمهوار څوک دي، باید دغه رپورټ هم ولسته په ډاګه کړی شي. په دې حقله باندې نور حال د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال پیربلا چا راکوي.
جسټس جاوید اقبال نن د سینټ د داخله چارو قائمه کمیټې ته په جبري توګه بې درکه خلکو په اړه د کمیشن د کارکردګۍ حال احوال تیرولو په مهال د ایبټ آباد کمیشن رپورټ معامله هم راپورته کړې ده او د حکومت نه د دغې رپورټ ام کولو غوښتنه کړې ده. د غونډې وروسته میډیا سره خبرو کې جسټس ریټایرډ جاوید اقبال وویل چې حکومت د ایبټ آباد کمیشن رپورټ د پامه غورځولې دي او دا چې د کمیشن لخوا حکومت ته په دې حکله ورکړل شوې تجاویز ته هم په سنجیدګۍ سره نه کتلې کېږي.
کا ذمہ داری کا مکمل تعین ہے، کون کس مرحلے پر ذمہ دار تھا، کون کس مرحلے پر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکا. میری چھوٹی بیٹی ہمیشہ مجھ سے پوچھتی ہے کہ ایک بات بتا دیں کہ وہاں اسامہ تھا یا نہیں، تو میں نے کہا بیٹی اگر یہ بتا دوں تو باقی رہ کیا جائے گا.
دے وائی چی پا دغا رپورٹ کی دا اسامہ بن لادن پاکستان کی دا موجودگی ذمہ وار پنا خکڑی شوی دی چې د چا څومره ذمواري جوړې ده او څوک دغه ذمواري ترسره کولو کې ناکامه شوي دي. جسټس جاوید اقبال وویل چې زما لور هم اکثر زمانه دا تپوس کوي چې اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې موجود او کنه، او زه ورته په جواب کې دا ویم چې دا خبره لا فلحال زه هیچ چاته نشم کولی او که چېرې دا مې وویل نو بیا پکې پاتې سه دي. کال 2011 کې په ایبټ آباد کې د امریکني هوایي ځواکونو عملیاتو کې د اسامه بن لادن وجنې وروستو د هغې وخت د پیپلز ګوند حکومت د اسامه موجودګۍ اسباب را معلومولو لپاره دغه کمیشن جوړ کړی و، خو د تیر پیپلز ګوند حکومت او بیا اوس موجوده واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د دغه کمیشن رپورټ عام کولو نه ډډه کوي. جسټس ریټایرډ جاوید اقبال چې په ملک کې د بې درکه تنانو د لټون لپاره جوړ د حکومتي کمیشن مشروالي هم کوي او د نن د سینټ د داخله چارو قائمه کمیټې پړوان دی ویلي دي چې د دوی کمیشن تر اوسه پورې 2648 بې درکه تنانو لټون کړی دی او دا چې اوس هم د کمیشن پړوان دی د زرو نه زیات داسې تنانو قضیې پرتې دي کوم چې په جبري توګه بې درکه کړي شوي دي او په دې کې د 645 تنانو تعلق د خیبر پښتونخوا او د 96 تنانو تعلق د بلوچستان ایالت سره دی. د غونډې وروستو میډیا سره خبرو کې جاوید اقبال د خلکو په جبري توګه بې درکه کېدلو په واقعاتو کې د فوزي استخباراتي ادارو د ککړتیا پخلی کولو نه انکار وکړ، خو ده په دغه واقعاتو کې ککړ عناصرو په ضد د کاروای اعظم سرګند کړ.
لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں دوبارہ کہ خاک کوئی بھی ہو، جتنا بڑا سے بڑا افسر کسی بھی محکمے کا، کسی بھی ادارے کا ہو، اگر وہ رسپانسیبل ہے تو آپ یقین کریں نہ صرف اس کی ذمہ داری کا تعین ہوگا پر اس کے خلاف ایکشن بھی میں ریکمینڈ کروں.
دے وای چې د خلکو په زور اوچتولو کې کم تن یا ادارې ککړتیا ثابتېږي نو د دوی کمیشن به حکومت ته دغه خلکو خلاف د کاروایۍ کولو سفارش کوي، خو په دغه غونډه کې ناست د سینټ د داخله چارو قائمه کمیټې غړی او د بلوچستان نیشنل پارټۍ سینیټر جانزیب جمالدینی د جسټس جاوید اقبال دغه دعوی ردوي او دې تور لګوي چې د حکومتي کمیشن مشر د بې درکه تنانو د شمیرو او بازیابۍ په هکله د غلط بیانونه کار اخلي.
عالمی اداروں سے پوچھے، یو این او سے پوچھے، کسی اور سے پوچھے، تمام دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا ہزاروں لوگ غائب کیے جا چکے تھے. جاوید اقبال صاحب کی جو کمیشن نے میرے خیال میں پانچ بندے بھی برآمد نہیں کیے.
دے وائی چی دا بشری حقونو تنظیمونه ملل متحد او نړیوال ادارې بلوچستان کې د بې درک خلکو شمیرې په زرګونو کې خایي. خود جانزیب جمال دینی په وینا د جاوید اقبال کمیشن په دغو کې 15 تنان هم ندی را معلومه کړي. واضح دی وی چې د بشری حقونو تنظیمونه د خلکو په جبري توګه بې درک کېدلو په واقعیاتو کې فوزي استخباراتي ادارو په لګوتی اوچتوي، او د پاکستان سترې محکمې هم بلوچستان امن او امان کیس فیصله کې په دغه ایالت کې د خلکو جبري بې درک کېدلو واقعیاتو ذمہ امنیتی ادارے گرزولی دی. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
دا اکتوبر 14 تاریخ دا خوراک عالمی او دا ولگی خلاف دا عمل کولو ورز دا. دا ورځ په کال 1950 کې د ملګرو ملتونو د خوراک او د زراعت د تنظیم د قیام ورځ هم ده. په دې ورځ د کلهمې نړۍ خلک خپلو کې راغونډیږي او خپل ټول ژوند کې د ولګو تندو د نوغي وستو د پاره د کار کولو د خپل لوز اعلان کوي. په تیرو 10 کالو کې موږ وینو چې د نهرو خلکو شمیر ډیر کم شوی دی. دینه وړاندې به په هرو شپږو کې یو تن د شپې اوږې نهر اود کېدو، خو اوس هر نهم تن د شپې تشه ګېډه سوملي. د اعداد و شمار لحاظ سره دنیا کې 95,000 خلک داسې دي چې اوږې تږي ګرځي. په دوی کې 80% زنانه دي، باوجود د دې حقیقت چې مخ په ترقی ملکونو کې د وړې زمیندارۍ کارونه ښځې کوي، او هر کله چې ښځې نهرې پاتې شي نو دوی سره سم ماشومان هم اوږې پاتې شي. د 50 کالونه د کم عمر تقریبا د 1.2 میلیونو ماشومانو په نصیب کې خیره د خوراک نشته، او دوی په ډېر کمزوري خوراک ژوند کوي. د دې مطلب دا شو چې د داسې ماشومانو صحیح ذهني نشونما نه کیږي. د دوی د پوهې صلاحیتونه کمزوري وي، جسمانی خیرازی وده نه کوي، او دوی سورین پاتې شي. د کم غذائیت له سببه نه یوازې د مستقبل کامیابۍ ته لا ترغه کیږي، ولې دا د ګوندو معیشتونو او ملکونو ترقی هم په ټپه ادري. کم غذائیت سره د مخ ماشومانو نه علاوه د 50 کالونه د کم عمر 500,000 ماشومان هر کال د کم غذائیت د لاسه لګیدونکو رنځونو نه مړه کیږي. عالمی برادری د ولګو تندو د نوغي وستو کار ته بڑی وهلی دي، او دا یقینا چې یو ډیر ښه کار دی. د ملګرو ملتونو د نوې صدای په ترقیاتی مقصدونو کې یو مقصد د خلکو په دوو داسې ډلو کې تقسیمول دي چې نهرو او انتهایی غربت سره مخ دي. مونږ دا مقصد تر سره کړی دی. هر کله چې مونږ د کال 2023 د پاره د یوې پایدارې ترقۍ په ایجنډا عمل شروع کړی دی، مونږ خپل مقاصد هم اوچت کړی دي، او د زړه د خلاصه کوشش کوو چې ولږه تنده او انتهایی غربت په یو ځای ختم کړو. امریکا په دې مقصدونو کې لاس امداد د 57 د خوراک په نوم د خپلې منصوبې په ذریعه کوي. مونږ د لکونو کمزورو خلکو د ولګو تندو او انتهایی غربت نه دراوستو د پاره ملکونو، حکومتونو، یونیورسټو، ګڼقامیزو او غیر سرکاري تنظیمونو او د ملګرو ملتونو د څېړنې، ګوندو او ذاتی مت سره په شریکه کار شروع کړی دی. د خوراک د عالمی ورځې په موقع امریکا د نیستۍ، ولګو تندو او د کم غذائیت د ستونزو خلاف د جنگ جاری ساتلو د خپل لوز پخلی کوي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.